The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadar monawridunko yo bari bi as tadi masai da The Voice of America Diva Radio da نن د جمیرواز کال 2013 د مې د میاشتې 13 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مې د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي. زه نصر کاکړی مو یو ورمو بیا پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستانی مطبوعات وایي مرکزی کابینه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قانوني مسودې منظوري ورکړې او دا یې نه دی ویلي چې مسوده به پارلمان ته کله وړاندې کوي. خو د کامی اسمبلی غړی شاجوګل افریدی وایي نن به دغه قانوني مسوده کامی اسمبلی ته وړاندې کړل شي. د پاکستان په ناآرامه بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې د ملیشکو او په یو دفتر باندې د ترګرو حمله ناکامه کړې او 15 سره ترګر یې وژلې دي. په پیښه کې څلور امنیتي عسکر ټپیان شوي هم دي. او د عربي هیوادونو ائتلاف یا عرب لیگ د اسرایلی امنیتي ځواکونو د لاسه د غزې په تړانګه کې تر 500 زیاتو فلسطینیانو د وژنې غندنه کړې او وایي د ملګرو ملتونو عمومي شورا او د بشري حقوقو ادارې ته به ځي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد مرکزی کابینې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د قانون د مسودې منظوري ورکړې. خو په یوه حکومتي بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دغه مسوده به کله کامی اسمبلی ته وړاندې کیږي. د قانوني مسودې منظوري د پنجشنبې په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې ترسره سوي غونډه کې ورکول سوي. دا پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د چهارشنبې په ورځ د سرحدونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوڅ ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو عمل یې د راتلونکي حکومت لپاره پریښې دی. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ څخه د کامی اسمبلی غړی شاجوګل افریدی ادعا کوي چې دغه قانون به نن د جمعې پر ورځ پارلمان ته وړاندې کړل سي. نوموړي ډیوه ته ویلي په دې اړه ټوله کار بشپړ سوی دی. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په میرالی کې له 15 ورځو راهیسې جاري احتجاجي ناسته 13 شپه تر نامعلومه مودې پورې ځنډول سوې ده. له سیمې څخه د ډیوه ریډیو خبریال وایي د احتجاج کوونکو او ځایي انتظامي چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل سوي او حکومتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د سیمې امنیت به لا نور ټینګوي. د هدفي وژنو مخه به نیسي او په دغه پیښو کې ککړ کسان به ګرفتاره کوي. په سیمه کې ځایي خلکو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ کله چې په میرالی او شاوخوا برخو کې هدفي وژنې شروع سوي. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي د نیمه پوځي قواو په یوه دفتر یې د ترګرو برید هڅه ناکامه کړې او 15 سره ترګر یې وژلې دي. د پوځ ویاند اداره آی اس پی آر وایي دغه برید د جمعې په شپه په ایرپورټ سړک چمن هاوسینګ سوسایټي کې د ملي شکو او د مرستې په یو دفتر سوي چې پکې له چاودېدونکو موادو ډاک یو موټر کې په ظاهره 15 ځانمرګي بریدګرو حمله وکړه. خو هلته موجود ملي شکو یې مقابله وکړه او 15 سره ترګر یې ووژل. آی اس پی آر وایي دغه پیښه کې څلور امنیتي عسکر ټپیان دي. د هغه وروسته چې د چهارشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د کوچي ایرپورټ ته نږدې په الماس کلی کې د مشکوکو ترګرو په ضد عملیات وکړل او د چارواکو په وینا د لشکر جنګوي درې مهم قمندانان یې ووژل. په دغه پیښه کې د پوځي استخباراتو یو کرنل شعیب عابد هم ووژل سو چې پرون دوه خاورو ته سپارل سوی دی. د عربي هوادونو د ائتلاف یا د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه کې د امریکا د دې پریکړې سخت غندنه سوي چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب څخه یروشلم ته انتقال کړ. د عرب لیگ ځینې خارجه وزیرانو د امریکا دغه ګام راپارونکی بللی او اسرائیل سره پر پوله د غزې په تړانګه کې د اسرائیلي امنیتي ځواکونو د لاسه د فلسطینیانو د وژنې غندنه کړې او د پلټنو غوښتنه کړې ده. د ائتلاف مشر احمد ابوالغیت ویلي عربي هوادونه به د ملګرو ملتونو عمومي شورا او په جنوا کې د نړیوالې ادارې د بشري حقوقو و شورا ته مراجعه کوي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د ناتو ائتلاف مشر یان سټالټنبرګ د پنځشنبې پر ورځ واشنگټن کې یو لبل سره لیدکاته کړی دی. دا په داسې حال چې د امریکا او د اروپایي ائتلافیانو ترمنځ د لویدیځ په مهم دفاعي سازمان کې اختلافات رامنځته سوي. تېره اونۍ صدر ترامپ د ایران سره د سوي نیوکلیایي لوزنامې څخه د وتلو په اړه د اروپایي مشرانو په اختلاف هیڅ باک نه وکړه. د دې اونۍ په پیل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر فیډریکا موګیرینی ویلي دوی د ستونزې د یو قابل عمل حل په اړه کار کوي. خو د پنځشنبې پر ورځ صدر ډونالد ترامپ د ناتو د مشر څخه مننه وکړه چې د ناتو نور غړي هیوادونه دې ته هڅولي چې ائتلافیان چې د ائتلاف لپاره خپل بودیجه زیاته کړي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ له چین سره د سوداګرۍ په اړه د خبرو اترو شروع کېدو په مهال ویلي چې امریکا له چین سره د مذاکراتو لار نه ده تړلې. د دې خبرو اترو تر شروع کېدو یو ورځ وړاندې د چین د حکومت یو ویاند ویلي بیجینګ هیله لري د دغه خبرو پایلې به مثبتې وي. په دغه خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د مالیه وزیر سټیو منوچن کوي او د چین د پلاوي مشري د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم لیو هی کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه کله واشنگټن ڈی سی څخه واجی استه اوس مهم پام را ګرځو ریپورتونه ولوري ته. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد مرکزی کابینې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د قانون د مسودې منظوري ورکړې، خو په یوه حکومتي بیان کې دا نه دي ویل سوي چې دغه مسوده به کله کمی اسمبلی ته وړاندې کیږي. په عین حال کې له خیبر ایجنسی څخه د کمی اسمبلی غړی شاجیګل افریدی ادعا کوي چې دغه قانون به نن د جمعې پر ورځ پارلمان ته وړاندې کړل سي. نوشروان کلندر نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په یو سرکاري بیان کې پرون ویلي شوې دي چې د پاکستان مرکزی حکومت کابینه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې د فاټا اصلاحاتو مجوزه بل منظوري ورکړې ده، خو په دغه بیان کې دا خبره نه ده شوې چې مجوزه قانون به کله وړاندې کولی شي. د خبر ایجنسیان د کامی اسمبلی غړي شاجیګل افریدی داوه کوي چې د زیارت یا پنځشنبه تر ماښامه پورې په دې کار روان وو او نن د جمعې په ورځ به مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو بل کامی اسمبلی ته د پاس کولو لپاره وړاندې کړي. شاجیګل افریدی نور صدا سوای
تیاران هر څه مکمل شوی دي ان شاء الله. رولینګ پارټي چې کوم موجوده حکمران پارټي دا او دویم جی پیپلس پارټي او پی ٹی آی ان کیوم جماعت اسلامی ای این پی او د پاکستان لیگ چې کوم نور حاصل بزنجو والا پارٹی نیشنل پارٹی نو ټول اسلام زما خبره وشوه ان شاء الله تعالی چې وو ټو تھرد میجرټی د الله په مدد پورا کوو او سبا د ایمی امندمن کیږي چې فاټا به د خیبر پښتونخوا حصہ شي.
شاجګل افریدی باور دي چې نن کوم بل د پاس کېدو لپاره اسمبلی ته وړاندې کړل کیږي نو خیبر پښتونخوا کې به د اسمبلی سیټونو ترڅنګ په مرکزی محصولاتو کې د فاټا 3% برخه بلدیاتی انتخابات او های کورټ او سپریم کورټ غزیدلو مسله هم حل شي.
ان شاء الله چې بیا په اکتوبر کې وعده شوی الیکشن اف اورن پات څلور کاله به موږ د نورو سګو بلدیاتی ولوم څلور کاله پوره کړی وي الته به الیکشن شي او زموږ په قبایلی علاقې کې باندې خیبر پښتونخوا الیکشن کوي. نو یو خدای چې نسی ورکې ظاهره خبره کې صاحب دی په پارٹی مو سپورټ کی هغه پسند کې حکومت ته د مسلم لیگ نون په پنجاب کې حکومت ته او د پی ٹی آی په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته او په بلوچستان کې د اتحادیانو حکومت ته په 3% ان ایف سی کې مونږ ته سمساله نشته او د کورس سپریم کورټ ایکستنشن ما اتوماتیکلی وشي ځکه چې د آرټیکل 247 خدمتونو لپاره کم ریکوزیشن ما پرون د لاین جسټس کمیټه کې ورکړی هغه پکې کنډیشن دی. نو ظاهره خبره چې کورس سپریم کورټ ایکستنشن هم وشو نو مونږ ته به بشري او انساني هغه ټول حقوق حاصل شي نور پاکستانیانو ته حاصل دي.
د خبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی نور غړي او سینیټران په دې خبره غلي دي او ځینې څېړونکي وایي چې د عبدالقادر بلوس لخوا سوره د وړاندې په کمی اسمبلی کې د بیان خلک ګنګس کړی دي چې د فاټا اصلاحات لپاره نور قانون سازي به پر راتلونکي حکومت کې کیږي او د فاټا حیثیت به په خپل ځای پاتې وي. د عبدالقادر بلوچ د بیان باوجود د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی شاجیګل افریدی باور دي چې نن به د فاټا اصلاحاتو قانون کمی اسمبلی نه پاس کړل شي.
تاسو د امریکا غږ دی و رادیو اوري.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري، او اوس هم لکه پالی سیمې څخه یو بل رپورټ چې شمالي وزیرستان په میرالی کې له 15 ورځو راهیسې جاري احتجاجي ناسته 13 شپه تر نامعلومه مودې پورې ځنډول سوې ده. له سیمې څخه د ډیوه ریډیو خبریال وایي د احتجاج کوونکو او ځایي انتظامي چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل سوې دي. تفصیل مو له عدنان بټنی څخه اخستی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
کوم چې له تیرو شپږو ورځو راهیسې احتجاجي پرلت په میرالی سیمه کښې پیل سوی دی، او نن هم هلته دغه چې کومه احتجاجي درنه وه دی دوام لرلو. په دې کښې زیاتره شمېر چې وو د هر عمر خلک موجود وو، خو زیاتره شمېر چې وو هغه د ځوانانو وو. او په دې درنې پر مهال موږ لیدل چې دلته کښې خلکو چې کوم د پی ټی ایم جلسو کښې نارې ویل کېږي یا کومې ترانې غږول کېږي هغه هم غږېدې، او په زرګاو شمېره خلک په دې کښې موجود وو. دغه احتجاج تر هغه وروسته شروع شوی وو چې په دغه علاقې کښې بدامنی او دغسې هدفي وژنې سیوا شوې وې، او دوی له حکومتي چارواکو نه دغه غوښتې لري چې دلته کومه بدې پېښې دي یا هدفي وژنې دي د هغې مخنیوی دې وشي.
عدنان بټنی، که دا راته ووایه چې آیا د حکومت لخوا، د ځایي انتظامیې لخوا یا د پوځي چارواکو لخوا د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو څه هڅه شوې؟
نن میرانشاه سیمې کښې خبرې اترې روانې وې، او چې کوم له هغه ځای نه اوس رپورټونه ترلاسه شوي دي په هغې دا ویل کېږي چې د دواړو ترمنځ د دغه چې کوم پرلت په حواله باندې خبرې وې هغه کامیابې شوي دي. او تاسو به زه دا ووایم چې د دې بنیادي غوښتې دا وې چې یو خو هلته چې کومه بدامنی پېښې دي او مخ په درېدونکې هدفي وژنې دي د هغې مخنیوي، او له حکومت نه دغه باور غوښتی چې دې ته په لیکلې بڼه باندې دغه ضمانت ورکړي چې آینده به داسې قسمه بدې پېښې نه رامنځته کېږي. بله دغه غوښته هم لرله چې هلته کومې پېښې په وروستۍ کښې ترسره شوي دي نو هغې کښې چې کوم ذمهوار یا ککړ کسان دي هغو د ګرفتارۍ وشي او هغې دې چې دي سزاګانې ورکړلی شي. تاسو ته به زه دا ووایم چې دغه احتجاج کوونکو دغه دریځ لرلی چې د شمالي وزیرستان د بدامنۍ په وجه باندې پرېښې وو، او دلته پوځي عملیات هم ترسره شول. د عملیاتو وروسته که څه هم حکومت دوی ته بیا په دغه علاقې کښې د حکومتي عملدارۍ باور ورکړی، خو دوی چې کله راسې خپلې علاقې ته بېرته واپس تللي دي نو دلته بیا له یو غیر یقیني صورتحال سره مخ شوي دي، او دغه د تشدد پېښې چې دي دغه سیوا شوي دي. اوس چې کوم رپورټونه ترلاسه کېږي او کوم چې دغه د یوت وزیرستان مشران دي هغې لخوا دا ویل کېږي چې دوی سره په لیکلې بڼه باندې د هغه ځای پولیټیکل ایجنټ محمد ایاز د دوی دغه ټوله غوښتې منلې دي، او پوځ چې کوم افسر دی هلته سیون ډویژن میجر جنرل نو هغه هم ورسره دغه خبره باور ورکړې ده چې آینده به په شمالي وزیرستان کښې داسې بدامنۍ پېښې نه رامنځته کېږي، او دلته به کوټلي امن ساتلو دپاره دی نور هم د امنیت ټینګښت دپاره ګامونه پورته کوي، او چې کوم په تېر شوي وختونو کښې دغه اوس هدفي وژنې یا مخ په درېدونکې تشدد پېښې یا چاودنې ترسره شوي دي نو دغو کسانو پر ضد به دوی پلټنې کوي، او دلته به دوی عملیات ترسره کوي څو چې دغه کسان راپیدا کړي، او دغه کسان چې په دغه پېښو کې ترکړ کسان دي هغو ته سزاګانې ورکړي او هغوی چې دي ګرفتار کړي. نو دغه ویل کېږي چې دې ترمنځ په دې خبرو باندې صلاح شوې ده سره تر دې وخته پورې. نو چې کوم رپورټونه راځي نو هغې کښې دا ویل کېږي چې دغه کومه روانه درنه وه نو د دغه مذاکرات وروسته دغه وځنډول شوې ده.
ډېره مننه عدنان بټنی صاحب.
کور مو ودان، مهرباني جی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي د نیمه پوځي قواو په یوه دفتر یې د ترګرو برید ناکامه کړی دی، او 15 سره ترګر یې وژلي دي. د پوج ویاند اداره ISPR وایي دغه برید د جمعې په شپه په ایرپورټ سړک چمن هاوسینګ سوسایټي کې د ملیشه قواو د مرستې په یو دفتر سوی چې پکې له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر کې په ظاهره 15 ځانمرګو بریدګرو حمله وکړه، خو هلته موجود ملیشه قواو یې مقابله کړې او 15 سره ترګر یې وژلي دي. تفصیل له حمید سمسوره په دې رپورټ کې له کوټې اورو.
دغه پیښه تېره شپه ناوخته د کوټ شاپ د چمن او سینس کیم او د کولا پاټک ترمنځ د ایپسی پر مددگار مرکز باندې رامنځته شوله. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګه ISPR وایي چې ترګرو له چاودېدونکو موادو څخه ډکه ګاډۍ مددگار سنټر ته د ننوتلو تکل یې کوي. ISPR وایي چې پر دوی باندې عسکرو ډزې وکړې چې له بارودو څخه دغه ډکه ګاډۍ او 15 ځانوژونکي برید کوونکي وو، خو د ملیشه قواو عسکرو پر دوی باندې ډزې وکړې، دوی و دغه مرکز ته له داخلېدو څخه راوګرځول. ISPR وایي چې 15 واړه ځانوژونکي دوی ووژل. دغې شاوخوا سیمې ته د پوځ عسکر رال، شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. بم ډسپوزل ډلې دغه ټوله سیمه یې صفا کړله. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي د چاودنې پر ځای باندې و خبري رسنۍ ته وویل چې وژل شوي کسان لکړه وړه زخه افغان ښکاری.
چار سوسائیڈلز و پانچ سوسائیڈلز نے اٹیک کیا، اس میں سے ایک نے وہیکل بورن اٹیک کیا، ہمارے گیٹ پہ مارا، لیکن ٹوڈے وی فاٹ لائک لائنز. ہمارے لوگوں نے چاروں جو سوسائیڈل جو پیدل آئے تھے ان چاروں کو مار گرایا ہے، اور جو وہیکل اس سے جو ہمارا ڈیمیج ہوا ہے اس میں ہمارے چار لوگ فرنٹیئر کور کے زخمی ہوئے ہیں.
سرفراز بکٹیوی چی چلور زان وجوں کی برید کوون کو برید وکڑی زموج پر دروازہ باندھی په گاڑی باندې حمله وکړله. زموږ امنیت خوندې ساتونکو څلور هغه ځان وژون کې ووژل چې په پښو باندې راغلي وو، او چې کومه گاډۍ په دروازه کې وهلې وه په هغه کې زموږ څلور د یپسی عسکر ټپیان سول. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. تیره ورځ د هوایي ډګر په کلي الماس کې هم امنیت خوندې ساتونکو وویل چې دوی عملیات وکړل چې په ترس کې د لشکرې جنګوي د بلوچستان مشر سلمان بادینی او دوه نور برید کوونکي وژلي وو. په هغه پیښه کې دوه د ملیشه قوه او عسکر، یو د پوځ استخباراتي ادارو کرنل سهیل عابد او یو د ایټیپ عسکر هم وژل شوی وو. امنیت خوندي ساتونکو ادارو وویل چې سلمان بادینی د لشکر جنګوي مشر وو، او د لشکر جنګوي العالمي له لوري بیا وویل سو چې د زموږ غړی نه وو، بلکې دی د تیری کې خراسان د داعش غړی وو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ڈی وری جو ٹیلی ویژن، کوټا.
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوری دی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. او سم یو بل رپورټ، د پاکستان په سینټ کې یوې کمیټې ته د هیواد شاته پاته سیمو په اړه یوه غونډه سوې چې پکې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاته سیمې دي. په غونډه کې ویل شوي چې د پاکستان نور سیمې 80% کمې پرمختللې دي، خو فاټا یا قبایلي سیمې د نور هیواد په نسبت 100% کمی پرمختللی دی. تفصیل اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
13 ورځ اسلام آباد کې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د هیواد وروستو پاتې سیمو په اړه د سېنېټ د قائمه کمیټې غونډه شوې ده. او غونډه کې بیا په ځانګړې توګه قبایلي سیمو اولس تر اپیخ ستونزو د مخنیوي لپاره د یو تګلارې جوړولو او دا په حکومت باندې منلو پترس کې بحث شوې ده. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د سېنېټ غړي فدا محمد خان ویلي چې پاکستان کې قصدن ځینې سیمې د پرمختیا نه محرومه ساتلې شوې. او د فدا محمد خان په خبره کې چې داسې نه و، نو بیا بلوچستان او ملکنډ ډیویژن د معدنیاتو لوی ذخیرې لرلو باوجود ولې نسمنه علاقې دي؟ او دا چې د دې په پرتله د هیواد تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې یوازې څلور ضلع وروستو پاتې ګڼلې شي. د سېنېټ قبایلي غړي مومن خان افریدي ټینګار کړی چې کمیټې غړو ته بیا قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د ژوند بنیادي اسانتیاګانې باوري جوړولو په اړه پاملرنه کول پکار دي. او د کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو ته وایي چې د هیواد چرته ډېرې او چرته لږې علاقې وروستو پاتې ګڼلې شي، خو فاټا پشپړه توګه نسمنه سیمه ده. او سېنېټر عثمان کاکړ زیاتوي چې قبایلي علاقو د پرمختیا لپاره دې ګامونو ته لومړیتوب ورکول پکار دي.
د فاټا د پرمختیا د پاره ټولو بنیادي کار د امن پکار دی. دویم فاټا منځنۍ پښتونخوا د پاره دا پکار دي چې بې کورسي وي، آی ډی پی دي د خپل کلي کورونو ته ورسوي. بیا میرانشاه کې 10,000 زیات دوکانونه وړاندې شوي دي چې په هغه کې په لکونو روپۍ خپل په کروڑونو روپۍ له داسې دوکانونو شته چې ارته سامانونه پاتل. دا هغوی د دوکانونو حکومت ور جوړول، دوی ته ملکیت ورکول، اور وہ سره د دوی د سامانونو د تاوان ورکول. نیرالی کې په غرنګ حالت بل دا دي چې فاټا سکولونه ړنګ شي وي دي، دوی ته فارې وډې لوی مدد ورکول، اور وہ سرا پاٹھا کہ انفراسٹرکچر دو بو چلو بو مسئلہ دا دا بجلی مسئلہ دا اور پاٹھا کہ بیا دا دا موبائل اور ٹیلی فون کا سر ہچ نشتا مکمل بند دی دا زت زر خلاص ول اور پلن وران شیو دی اگ جوڑ ول روڈو نہ جوڑ ول اور زمینداری شروع دی کم توانو نہ شیو دی دو دوی دو بخور سے کب زری دی چینی دی یا ڈیمون دی دا جوڑ ول
سینیٹر عثمان کاکڑ زیاتوی چې د حکومتي ادارو تر مخه د پنجاب ایالت یوازې سلور د سند اته د خیبر پختونخوا دولس او بلوچستان کې د کوټن علاوه ټول ضلع نسمنه یا رستوپاتې ګڼل شي او دا چې پاکستان کې رستوپاتې علاقې د هغې یو اویا فیصدی جوړیږي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده د عربي هیوادونو د ائتلاف یا د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه کې د امریکا د دې پریکړې سخت غندنه سوي چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب څخه یروشلم ته انتقال کړ. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې. د عربي هیوادونو ائتلاف یا د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د فلسطینیانو په وژنه سخت ټکی کارولې دي. د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او یروشلم ته د امریکایي سفارت انتقال راپارونکی اقدام بللی. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت د تنظیم د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وغونډې ته وویل چې امریکایي اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده.
نحن امام حاله من العدوان السافر على القانون والشرعيه الدوليه جسدها نقل السفاره الامريكيه لدى دوله الاحتلال الى مدينه القدس.
احمد ابو الغيت ويل د امريكا قام د نړيوالو قوانينو سخته سرغړونه د چي نړيوالي ټولني او عرب نړي رد کړي دي. هغه ويل د امريكا د فیصله په نتيجه کې په سیمه کې تاو تریخوالي را پرېدل دي. ابوالغید دا ایدا هم وکړه چې د امریکا فیصله د هغه په وینا اسرائیل ته د تشدد حوصله ورکړې ده. امریکایي مامورین په غزا کې د تشدد زمواري په حماس ډلې اچوي. د فلسطینی انتظامی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی وویل د امریکا فیصله اسرائیل سره د امریکا حمایت په ډاګه کوي او د هغه په کول یروشلم ته د امریکا سفارتخانه منتقلول تاریخي غلطي ده.
نلتقي اليوم على وقع مجزرة دموية عنصرية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد.
رياض المالكي وویل په غزا کې تشدد د هغه فلسطینیانو بیرحمانه قتل عامو چې په پر امن ډول یې خپلو کلو ته بیرته د تګ غوښتنه کوله او دا چې هغه عرب سفارتکاران به په خپل ولس کې اعتبار له لاسه ورکړي کچیرې په دې لړ کې کوټلي اقدامات ونه کړل. کمو کلو ته چې د شاغلی مالکی په وینا فلسطینیانو د بیرته تاګ حق غوښتي دغه کلی اوس د اسرائیل د سرحد دننه دي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صدفی هم په اسرائیل او په امریکا سخت انتقاد وکړ. د اردن په آبادی کې په لویه شمېره کې فلسطینی نژاد خلک میشته دي.
ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقيه والانسانيه والقانونيه واطلاق تحقيق اممي مستقل بالمجزره التي ارتكبتها اسرائيل.
شاغلی صدفی ویل نړیوال ټولنه ته پکار ده چې د هغه په وینا په پر امنه مظاهره کوونکو د قتل اخلاقی ذمہواری ومني. هغه ویل دغه قتلونه د منلو وړ نه دي. هغه ټینګار وکړ چې یروشلم مقبوضه علاقه ده او د شهر د تقدیر فیصله یوازې په ازادۍ کېدای شي. شاغلی صدفی دا کړی چې منځنی ختیځ کې دا وخت حالات ډیر کړکېچن دي. تشدد د فلسطینی ولس د ناامیدۍ په وجه راپارېدلې دي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې صدارت د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر کاو چې د ناستې وروسته خبریالانو ته وویل عرب سفارتکاران به اوس خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته وړي او کوشش وکوي چې خپل قراردادونه په سیاسي توګه عملی ګامونو کې بدل کړي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت وویل چې عرب سفارتکاران به د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي شورا او په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته مراجعه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا یا سیکیورټی کونسل کې امریکا غړیتوب لري او امریکا هلته د اسرائیل د غندنې قراردادونه ویټو یا رد کړي دي. دا د وایس اف امریکا ډیوری جوړ کړم اوریدونکو او سم یو بل رپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا سینټ د پنځشنبه پر ورځ د استخباراتي ادارې د سی آی ای د مشر په توګه د جینا هسپل منظوري ورکړې ده او هغه به د دغه استخباراتي ادارې لومړی شزینه مشروي. تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زاهد خټک راکوي.
د ډیموکراتیک ګوند شپږ سنیټرانو د میرمن هیسپل په حق کې رای ورکړي او بلخوا دوه ریپبلیکن ګوند سنیټرانو د مخالفت رای ورکړي. سینټ کې د اکثریتي ګوند مشر سینیټر مچ میکونل د میرمن هیسپل ستاینه کړي چې د سی آی اے سره ډیر وخت راسه کار کوي او وایي میرمن هیسپل په ځانګړي توګه هغه صلاحیتونه ترلاسه کړي چې د امریکا قومي امنیت چیلنجونو ته ځواب ویلی شي. وایي خپل کار په مهال یې سی آی اے کې د نورو کارکوونکو زړونه ګټلي. د صدر ټرمپ لخوا د سی آی اے مشرتابې لپاره د میرمن جینا هیسپل نومول وروستو یو سیاسي لانجه جوړه شوې وه چې ډیرو سینیټرانو د هغې پخوانی وخت په کار اعتراض کولو کله چې د سی آی اے لخوا مشکوک ترهګرو باندې د تشدد استعمال حمایت کړی وو. د هغې وروستو بیا یو سرکاري امر له مخې یې هغه ټول ویډیو ټیپونه هم ځای کړي وو چې پکې دغه تشدد ریکارډ شوی وو. د ډیموکراتیک ګوند سینیټر پیټریک لیهی د رایو نه لږې شېبې وړاندې د هیسپل مخالفت وکړو او وایي د هغې ځینې پخواني کارونه ډېر بوږنوونکي دي. د ویلي قومي سلامتیا لپاره د میرمن هیسپل په عزم کوم سوال نه کوي خو وایي د هیسپل لخوا د دې کام یو بنیادي قدر ساتنې په اهلیت سوال ضرور لري او هغه قدر دا دی چې هر انسان ته ځینې نه ختمیدونکي حقونه ترلاسه دي. سینیټر لیهی یو بیانیه کې زیاته کړې د انسان بنیادی احترام د تشدد په شان یو غیر انساني عمل سره نه ښایي. د جینا هیسپل تایید په داسې مهال مخې ته راغلی چې یو ورځ وړاندې د سینټ استخباراتو کمیټې د 15 په مقابل 10 رایو سره د جینا هیسپل تایید کړی وو. د تایید لپاره خپلې اورونې وروستو میرمن هیسپل کمیټې ته ویلي وو د 9/11 وروستو د هغې ګامونو ته د انصاف وزارت تایید ترلاسه وو چې هغه دور د قومي سلامتیا لپاره انتهایی نازک وخت وو. د استخباراتو کمیټې مشر د ریپبلیکن ګوند سینیټر ریچرډ بر خپل بیانیه کې ویلي میرمن هیسپل خپل 150 کالو ملازمت کې اخلاقي، قانوني او پېشورانه ذمہوارې په ښه توګه ترسره کړي او د سی آی اے مشرتابې لپاره پوره اهل ده. خو د ډیموکراتیک ګوند ډیرو سینیټرانو دغه نظر سره اختلاف څرګند کړی او وایي میرمن هیسپل خپل کار په حق لا یو ناسم راپور وړاندې کړی. د ډیموکراتیک ګوند سینیټر رون وایډن ویلي د میرمن هیسپل سی آی اے څوکۍ لپاره نومول اوسنی تاریخ کې د طاقت غلط استعمال تر ټولو غټ مثال دی. د خپل تایید لپاره اورونې په محل میرمن هیسپل تکرار سره د دې پوښتنې د جواب نه ډډه کړې وه چې وایي آیا دا غنی په ترهګرو تشدد کول اخلاقی جواز لري او کنه. خو دې اونې اوله کې میرمن هیسپل استخباراتو کمیټې کې د ډیموکراتیک ګوند جګپوړي سینیټر مارک وارنر ته یو خط لیکلی وو چې پکې یې ویلي وو سی آی اے باید د اوله سره نه تشدد استعمال نه وکړي. مارک وارنر وروستو په خپل بیان کې ویلي وو جینا هیسپل به 13-15 لسیزو کې لومړی مشروي چې د سی آی اے عملی کار نه راغلي او وایي ګمان کوي میرمن هیسپل به د صدر لخوا کوم یو غیر اخلاقی او غیر قانوني امر ته ودرېږي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو کډر منور د تاسو درې ساته سهارنۍ خبرونه واره دلې په څو شیبو کې هم د خبرونه پای ته رسیدي. خو تاسو ته یادونه وکړو د پاکستان په وخت ماشوم 16 بجې د افغانستان په وخت 15 بجې به یوارې بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو رپورټونو مرکو او څېړنو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. جو ریډیو اوریدل مه هیروئ. په څو شیبو کې به په همدغه صفحو د مشال رادیو خبرونه اورئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com. په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva twitter.com/voadiva. تر څو زه د خبرونې کوربه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر صدقه جان ستاسو له خدمته اجازه اخلو. د خدای په امان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.